لاس بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره په ګډه ستاسو هرکلی کوم. د هلمند د امنی قومندانۍ پر ودانۍ د څو شېبې مخکې موټر بم حملې په اړه به په همدې خبرونه کې معلومات درکړو. همداراز وابورئ چې د افغانستان دفاع وزارت هیله ښودلې چې پاکستان به پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له مخې یې د افراطي وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې کشفي معلومات باید له افغان لوري سره شریک کړي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو نیوز پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اورېدای شئ، خو تر هر څه مخکې سید کمال شاه عارف ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د هلمند امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې دغه ولایت د امنیه قومندانۍ پر ودانۍ نن سهار انتحاري حمله شوې ده. ولسمشر اشرف غنی د جنګي عملیاتو د پرسونل د محاربوي امتیازاتو او د عیشې د کیفیت د لوړېدو امر وکړ. او یو مخکښ امریکایي سناتور وایي د اونۍ په پیل کې د سپیس ایکس فضايي توغندي په توغولو کې ناکامي باید د امریکا چارواکي دې ته اړ نه کړي چې فضا ته د پوځي تجهیزاتو د استول لپاره د روسي راکټونو د پیرودلو په اړه بیا غور وکړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند امنی قومندانۍ چارواکي وایي چې دغه ولایت د امنی قومندانۍ پر ودانۍ نن سهار انتحاري حمله شوې ده. ول سوي چې دا حمله د یو موټر بم په واسطه شوې. د هلمند امنی قومندانۍ ویان فرید عبید ازادي راډیو تول چې چاودنی پولیسو او ملکی وګړو ته مرګ شوبل اړولې، خو د دقیق ارقامو په اړه لا تر اوسه معلومات ورنکړل. تر دا مهاله د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه نور معلومات زموږ په روانه خبرونه کې. د افغانستان ولسمشر د جنګي عملیاتو د پرسونل د محاربوي امتیازاتو او د عیشې د کیفیت د لوړېدو امر وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د پریکړه پرون په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي ځواکونو له قومندانانو سره په ویډیو کانفرنس کې اعلان کړه. د ارګ لیبي خبر پاڼې سره سم ولسمشر د امنیتي ځواکونو له مسلینو په ځانګړي ډول قومندانانو وغوښتل چې د ټولو سرتیرو او منصبینو ستونزې په امانتدارۍ دته ورسوي. په دې ویډیو کانفرنس کې د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د کوچانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د لانجې د حل پر لارو چارو هم خبرې وسوې. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو بسپنی کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وکړه. له دې موافقې سره سم چې نن سه شنبه به دواړه خواوې لاسلیک کړي، د افغان پولیسو د معاش پیسې به په 13 میاشتو کې د افغانستان حکومت ته انتقال شي. دا موافقه د دواړو خواوو ترمنځ له 100 میاشتو خبرو وروسته کیږي. د تیر کال په ورستۍ کې د افغانستان ولسمشر په شپږ میاشتو کې د دې بسپنی د انتقالې دوه غوښتنه کړه. د بسپنی ته چې د افغانستان د قانون او نظم صندوق نومیږي، له 2002 څخه تر اوسه پورې نړیوالو مرستندویانو 3 میلیارد او 600 میلیونه ډالر ورکړي، څو پر هغو افغان پولیسو ته معاش او د هغوی نور مصرفونه برابر سي. تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنۍ اسعار سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغاني اویا پله، یو یورو 60 افغاني 50 پله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني 10 پله، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني 10 پله او زر پاکستاني کلداري 500 افغاني. بیا هم شرغلاست. د پاکستان پولیس او استخباراتي مامورین وایي چې دغه هیواد امنیتي او استخباراتي ځواکونو پرون د پنجاب ایالت مرکز لاهور ته نږدې درې مشکوک سختریزي ووژل. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په پنجاب ایالت کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پنجاب ایالت کورنۍ چارو وزیر شجاع خانزاده رویټرز خبري اجنس ته وویل پولیسو درې پاکستانی طالبان وروسته له دې وژل چې هغوی د پولیسو پر یوې ډلې حمله وکړه. د همدار اصول چې طالبان غوښتل چې د امنیتي ځواکونو پر دفترونو او مهمو سیاسي شخصیتونو حمله وکړي. د پاکستان استخباراتي چارواکو وویل چې څلورم کس چې د القاعده شبکې یو فعال او محمد امیر عبدالله نومېده خپل ځان په خپل وواژه. په دې برید کې چې د پنجاب ایالت په پیروز والا سیمه کې وسو یو تن نیول شوی هم دی. اسلامي دولت ډلې د یمن په پلازمینه سنا کې د حوثي اغیانو پر دوو مشرانو د هغه برید مسؤلیت منلی چې د چارواکو په وینا د اتو میرمنو په ګډون لږت لږه 28 کسان پکښې ووژل شول. د امنیتي چارواکو په وینا په دې موټر بم حمله کې د ویر هغه مراسم په نښه شول چې د حوثي ډلې دوو مشرانو فیصل او حامد جیاچی چې دواړه ورونه دي هم پکښې برخه لرله. عین شاهدان وایي چې له حمله وروسته حوثي وسلوالو د ښار د مرکز لارې او کوڅې بندې کړې او یوازې امبولانسونو او د بیړنیو مرستو رسوونکو موټرونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړه څو د چاودنې قربانیان ولېږدوي. داعش ډلې پر خپل رسمي وپاڼه په خپاره سوي بیان کې ویلي چې دا حمله دوی کړې او د یمن په پلازمینه کې د دوی په اصطلاح د شیګانو ځاله پکښې په نښه سوه. یو مخکښ امریکایي سناتور وایي د اونۍ په پیل کې د سپیس ایکس فضایي توغندۍ په توغولو کې ناکامي باید امریکایي چارواکي دې ته اړ نه کړي چې فضا ته د پوځي تجهیزاتو د استولو لپاره د روسي راکټونو د پیرېدلو په اړه بیا غور وکړي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سناتور جان مکین پرون وویل دا فاجعه په هیڅ ډول د اړتیا چې موږ باید د توغندیو د آر جي یو سل اچا روسي انجنونو له پیرېدلو څخه خلاص کړو نه کموي. تیر کال وروسته له دې چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو له خپل قلمرو سره زمیمه کړه، امریکا د خپلو پوځي سټلایټونو د توغولو لپاره د روسیې سخت انجنونو پر اخیستو نوي محدودیتونه ولګول. د امریکا هوایي ځواکونو په دې وروستیو کې امریکایي کمپنیو ته سپارښتنه وکړه چې د راکټونو انجنونه تولید کړي او ګمان کېږي چې فضا ته تلونکي او ستنېدونکي سپیس ایکس شرکت قرارداد وګټي. وړمه ورځ یو بیسپرلی سپیس ایکس توغندي چې نړیوال فضایي مرکز ته د امریکا کارګو لېږدوله د توغول پر مهال وچاودېد چې د دې توغندیو د چمتووالي په اړه یې پوښتنې رابرسېره کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د مسکو پالیسي په خپل حال ده. پوتین په کرملین ماڼۍ کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره وویل دی وایي زموږ پالیسي د سوریې او د سوریې د خلکو پر ملاتړ متمرکزه ده او په دې کې کوم بدلون نه دی راغلی. ولید المعلم د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په یوه خبري غونډه کې وویل ده ته ډاډ ورکړل سوی چې روسیه به د سوریې سیاسي اقتصادي او پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي. او ترکیه وایي تیار ده چې په خپلو پولو کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره هر لازم اقدام وکړي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره سوه ویلي هیواد یې هر راز عواقبو ته تیار دی. دا خبره وروسته له دې وکړه چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د ترکیې د ملي امنیت شورا غونډه جوړه سوه. دې شورا په خپله خبر پاڼه کې د سوریې له پولو څخه د تروریزم د خطر په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونې اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمېنه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وابورې چې د هلمند ولایت پر امنیه قومندانۍ نن سهار موټر بم حمله وشوه. په دې اړه له سیمې یو راپور لرو. د ملي دفاع وزارت پر پاکستان غږ کړی چې د افراطي وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه معلومات له خپلې پخوانۍ ژمنې سره سم له افغان پوځ سره شریک کړي. د پوهنې وزارت وایي د هیواد پر معارف د حملو د زیاتېدو له کبله لسګونه زره افغان ماشومان له زده کړو بې برخې شوي.
داسې ورځ نه وي چې موږ د کوم استاد کوم زده کوونکی زخمي یا شهید ونه لرو او لسګونه بریدونه پر ښوونځیو ونه لرو.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به له سوداګرۍ مېرمنې اوګۍ امیل سره آشنا شئ.
زراعت سره دومره مینه لرم زویم که یو چانس ما د پاره په ژوند کې وی نو ما به علمن زراعت لوستې وی او زده کړې وی.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو له اونیز پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپرېږي. راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د هلمند ولایت پر امنی قومندانۍ نن سهار یو موټر بم حمله وشوه. د راپورونو له مخې د حملې مرګ ژوبله هم اړولې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شېبه د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی له لشکرګاه څخه د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. دایی صاحب، وروستي معلومات د نننۍ حملې په اړه څه دي؟
تکل ته به ډېر ځل سره مکه د اوس څخه تقریبا 15 دقیقې وړاندې د 14 د لشکرګاه ښار د خوګړي کې امنیت کمانډانۍ ته چیرمه د هغې په شاخو دروازه کې چې برېښنا د ریاست او د ګرافن مرو په سیمه کې موجود لري په وسعوه باندې رامنځته شوې ده او چارواکو یوازې دومره فیټ کړی ده چې حمله موټر بم حمله ده او د امنیت کمانډانۍ پر خبرو ترسره شوې ده چې د امنیت کمانډانۍ د متواتر دفتر د مسؤول پرې د بل څه خبره پولیسو او ملکي تکان ته د مرکشو بل اوښته ده پکې خو د لشکرګاه ښار د امرجنسي روغتون یو سرچینه وایي چې تر دې دمه دلته څلوېښت تنه چې دوه پکې پولیس دي مقتول ملکي کسان دي راوړل شوي دي سمه چې تکل صاحب لیدل کېږي چې ګڼ شمېر کورونه تخریب شوي دي حمله ډېره زوروره وه او ډېر دیوالونه چې پکړي دي داسې هم ویل کېږي چې د همدې سره ترکان څو نور کسان هم چې په سپوکو درنو وسلو سکندال وه موجود وه خو د چانس د نه برابرېدو له امله یو پولیس ویشتلی دی چې سیمه کې پروت دی او ویل کېږي دوه نور د خپلو درنو وسلو سره چې راکټونه ودا عشان خلکو لیدلي دي وایي چې وتښتېدل او خپل هغه موټر ته چې پکې راغلي وه البته د ځانمان د موټر په وړاندې چې په بل موټر کې هغه موټر ته ورواچوي او د سپکاسو په کوڅو کې ورسېږي.
بله رئیس صاحب، د شفا روغتون چارواکي څه وایي چې دغه ناروغان چې شفاخانې ته وروستل شوي دي ځینې وخت داسې وي چې ځینې حملې زخمیانې زیات وي مګر اکثرا برسیرن ټپیان وي، نو د دې حملې ټپیان وضعیت نازک دی او که سطحي برسیرن ټپیان شوي؟
کله چې تاسو اکثرا کسان دي چې په کورونو کې وو او دا حمله په کورونو په منځ کې چې له کومندانۍ ته نږدې کورونو دي په منځ کې په کومندانۍ تر څاوره مسته او ول کې اکثرا څه دي ماشمان دي او د بیرو یې ته په منځ کې دي دا کله کورونو په منځ کې د دې پرچې کورونو دي او یا پر دې د لټې مو دبرې وو او نور شان راوړې دي دي ډیر جدي دي نه دي نو تا هغه کسان چې په دې عمل کې وو چې دې تر اوسه لا د کیسه شهرام نه در فکر چنونه او نه د فکر چنونه ریس معلومه نه ده دقیقه نه ده چې وڅې د کسانو ځتې
دای صاحب یو ورستې پښتنه په خواتر دې کله چې طالبانو دا ډول موټر بم حمله کړي ورپسې بیا پیاده کسان دي دوی نه نوتلې دي او پر خپل اهداف باندې حملو ته دوام ورکړی او د مرګ تر شیبه پورې جنگیدلی دی دا چې نن د اوازو یا د راپورونو لمخې تښتیدلی فکر کوي چې حتمان به طالبان وي او که کېدای شي چې بل کومه ډله وي
وڅ خو د دې بریټ کای چا په غوړه راځي او دا ویلوم ګراند ایکسټریوي چې عمله په چار خواته وي خو اینه شیدان وروت د کورونو په سدون کوم څه خبره وکړه چې دې په خوښ سره ولې چې ځین کسان د دوه څخه تر دوه پردا شمیر کسان د موټر په استعمال کې وسته د دروسته داخل تر کوم باندې ونه ونه در او موټر ته ور وځي مره او څه په کې وسته
ډیر زیات مننه کوم قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو خبريال و چې ل لشکرګه خار څخه د هلمند امنیت پر قومندانۍ د نننۍ موټر بم حمله په اړه معلومات راکول. په دې حمله کې د روغتون د چارواکو په وینا تر 40 پورې کسان ټپیان روغتون ته ورول شوي خو د تلفاتو دقیقه شمیره د مړو او ټپیانو دقیقه شمیره تر اوسه پورې نه ده معلومه. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونې اوري په دې اړه به تاسو ته حتما معلومات درکړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
افغانستان د دفاع وزارت چارواکي هیله مند دي چې پاکستان به پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې د افغانستان، پاکستان او ناتو په درې اړخیزه غونډه کې کړې وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سخت دریزو جنګیالیو پر ضد د عملیاتو په اړه پاکستان باید د افغانستان له دفاع وزارت سره معلومات شریک کړي. د ملي دفاع وزارت وایي مخکې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اړه پاکستان له افغانستان سره هیڅ ډول معلومات نه و شریک کړي. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند دولت وزیر د ازادي رادیو خبریال ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د پاکستان افغانستان او قاتم لاتر د قواو په درې اړخیزه غونډه کې پریکړه وسوه چې دواړه هیوادونه به له پولې سره نږدې د سخت دریځو پر وړاندې تر عملیاتو مخکې له یو بل سره معلومات شریکوي. ده وویل
اگر ما از خطی طرف عملیات میکنیم
که موږ د پولې دیخوا د افغانستان په خاوره کې عملیات کوو، له پاکستان سره یې په اړه معلومات شریکوو. د دې خبرې معنا دا ده چې که موږ عملیات کوو او مخالفین تر پوله تیریږي، هغوی یې مخه نیسي، او که هغوی عملیات کوي او مخالفین دې خواته راوړي، موږ یې مخه نیسو.
یا از خط و طرف و یا در خاک افغانستان.
په همدې حال کې د راپور له مخې د پاکستان پوځ په راتلونکو څو اونیو کې د سخت دریځو پر وړاندې د اخري عملیاتو په خاطر تیاری نیسي. د پاکستان پوځ وایي په جون میاشت کې د ضربې عذب عملیاتو له پیل راهیسې 2700 سخت دریځې وژلي او د هغوی تر 800 زیات پټنځایونه یې له منځه وړي دي. قبایلي مشران وایي چې تر اوسه لا د پاکستان د پوځ دا عملیات نه دي پیل سوي چې سخت دریځې هره ورځ په ډله ییزه توګه تر پوله د افغانستان په خاوره ننوځي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند د خبرو پر مهال وویل چې پاکستان تیر کال د خپلو نظامی عملیاتو له پیله افغانستان ته خبر نه و ورکړی او له همدې کبله ګڼ شمیر بهرني تروریستان د افغانستان خاورې ته ننوتل. د جنرال وزیر په وینا دا جنګیالي په افغانستان کې ناامني رامنځته کوي او بیره خپروي.
بنان فیصله شد
نو ځکه پریکړه وسوه چې کله چې هغوی عملیات کوي زموږ سره معلومات شریک کړي او کله چې موږ عملیات کوو هغوی ته یې په حق لووایو. افغانستان پر دې پریکړه ژمن دی او هیله ده چې پاکستان هم ورباندې عمل وکړي.
امید است چې پاکستان هم عمل کړي.
د پاکستان د پوځ یو مشر چې له دې عملیاتو سره مستقیم تړاو لري فرانسې خبري اجانس ته ویلي، له دې مخکې چې مځکني ځواکونه وګمارل سي پوځ د اخري ځل لپاره هوایي بمبارۍ پیلوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د مرستیال ویان د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي پاکستان باید د افغانستان، پاکستان او ناټو له درې اړخیزې غونډه کې له خپلې ژمنې سره سم د پوځي عملیاتو په اړه د افغانستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو په اړه معلومات له افغان حکومت سره شریک کړي. د افغانستان حکومت په پروان کې د یو پخوانی جهادي قمندان د وسلو پر ډیپو د بهرنیو پوځیانو د حملې د علت په اړه څېړنه کوي. د پروان د بایان په سیمه کې د یو پخوانی قمندان په کور کې د وسلو ډیپو نړیوالو ځواکونو پرون ویجاړه کړه. ویل شوي چې دې قمندان د دولت پر وسلوالو مخالفینو وسله پلورله. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په پروان ولایت کې د وسلو پر وی دی پو د امریکایي پوځیانو د دوشنبه د ورځې د حمله په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دې حمله په اړه چې له کبله یې مرجوب له تاوانونه نه دي پیش شوي د پلټنو امر کړی دی. له حمله وروسته د سیمې یو شمېر اوسیدونکو د احتجاج په دود مظاهره وکړه او ویویل چې باید سلاکور تر ویجاړولو مخکې بل ځای ته وړل شوی وای. په پروان کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا یو شمېر مظاهره چانو د راکټ په شمول راز راز وسلې هم له ځان سره لرلې. د پروان ولایتي چارواکو وویل چې دوی په دې موضوع له نړیوالو ځواکونو سره خبرې کوي او د مظاهره چانو پلوي توپ کوي ځکه چې دا برید د دوی له هماهنګۍ پرته شوی دی. د عبدالله عبدالله یوه ویاند فیصل جاوید وویل سیمې ته یو پلاوی د تحقیق لپاره استول شوی او د غوڅ ملاتړ له قمندانانو غوښتل شوی چې د حملې په اړه توضیح ورکړي. د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي چې د مهماتو دیپو د دې لپاره ویجاړه کړی شوه چې له دغو وسلو څخه په استفادې پر افغان او نړیوالو ځواکونو د حملې مخه ونیول شي. د ناټو ویندوی ډګروال برین تریپس وویل چې دا عملیات د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې وشول. د پروان امنیت قمندان جنرال محمد زمان وویل افغان امنیتي ځواکونو هم په دې عملیاتو کې برخه درلودله. زمان وویل د سیمې اوسیدونکو د حملې په اعتراض کې په چاریکار کې مظاهره وکړه. دوی په دې احتجاج کوو چې وسله ولې لاستوګ نه سیمې استل شوې نه ده او د باندې ویجاړه شوې نه ده. فیصل بوبل مظاهره چانو د کابل سالنګ لویه لاره بند کړه خو کله چې اجرایی رئیس له دوی سره خبرې وکړې مظاهره یې پای ته ورسوله.
د سرپل ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه کوي او وایي چې اوسمهال مخالفینو د سرپل ولایت د دوو ولسوالیو په سلو کې نوي سیمې تر ولکې لاندې راوستي. د سرپل اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي ادعا لري چې نسبت پخوا ته د دولت ضد وسلوالو مخالفینو فعالیت او تحرکات زیات شوي او د مخالفینو د مرګونو حملو ترسره کېدو د ملکي تلفاتو سطحه په دې ولایت کې لوړه شوې ده. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د سرپل ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د نامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي او وایي چې نسبت پخوا ته اوس مهال د دولت د مخالفو وسلوالو حملې په دې ولایت کې په کراتو زیاتې شوې دي. دا کسان وایي چې په سرپل ولایت کې تر ټولو له لوړ تهدید سره مخې سیمې د شیرمها ساحات دي چې سرپل مرکز سره په 2 کیلومتره کې موقعیت لري او هلته اکثرا د مخدره توکو قاچاق او کرکیله هم ترسره کیږي. د سرپل ولایت اوسیدونکي وایي چې پخوا به د دولت مخالف وسلوالو فعالیت یوازې د کوهستانات ولسوالۍ ته مربوط و، خو اوس مهال د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو سره سم ناامني هم د سرپل ولایت په مختلفو سیمو کې زیاته شوې ده او له دې سره چې مخالفین د کوهستانات ولسوالۍ په خپلواک لري، تر څنګ یې په تازګۍ سره د سوز مقالې ولسوالۍ 90 سلنه ساعت هم تر خپل تصرف لاندې راوستي دي. په دې ولایت کې اوسیدونکي شکایت کوي چې مخالفین یې کله ناکله پر سیمو حملې کوي چې د امنیتي ځواکونو او د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ترمنځ په وسلواله خوډب کې ملکی کسان قرباني کیږي. دوی ادعا کوي چې د دولت مخالف وسلوالو ترمنځ بهرني جنگلي هم لیدل کیږي چې اکثرا له ازبکستان او تاجکستان څخه راغلي او په سرپل کې وسلواله جګړه کوي. د سرپل دوه اوسیدونکو یې پاړه خپل شکایت داسې بیان کړ. ډېری په هغه سیمو کې چې د مخالفینو تر کنټرول لاندې وي بهرني جنگلي لیدل شوي دي. اکثرا دوی دقیق نه دي تشخیص شوي، خو په کې ډېری ازبکستاني جنگلي تر سترګو شوي دي او هغلته فعالیت کوي. د سرپل ولایت د امنی قماندان د محمد اسف جبرخیل په قول داسې راپورونه خپاره شوي چې د سرپل د امنی قماندان په دې ولایت کې د موجوده ناامنیو تر شا د ولایتي شورا د وکیلانو لاس لرل تایید کړي دي. هڅه مو وکړه چې د یاد موضوع په اړه د سرپل ولایت د امنی قماندان محمد اسف جبرخیل نظر هم له ځان سره ولرو، خو د راپور تر چمتو کېدو زموږ مقررو هڅو ته مثبت جواب ونه ویل شو. له بل لوري د سرپل ولایت د ولایتي شورا استازي هم په دې ولایت کې د موجوده ناامنیو په اړه اندېښمن ښکاري او ولایت یې هم د امنیت ټینګښت په برخه کې د دولت او امنیتي ارګانونو بې توجهي بولي. د سرپل ولایتي شورا غړی اسدالله خورم د امنیي قوماندانۍ ادعاوې بې بنسټه بولي او وایي که په موقع سره امنیتي ځواکونه له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته نشي، نو ډېر ژر به د سرپل مرکز د مخالفینو تر ولکې لاندې راشي. کوهستانات ولسوالۍ وضعیت ښه نه دی، ناامني پکې موجوده ده، د هوایي طریقه اکمل کیږي، خلک تګ راتګ نشي کولای، حتی قومي مشران او د شیرمها سیمې چې خپل مرکز ته مربوط سیمې دي پکې ناامني موجوده ده او مخالفین هم په پراخه پیمانه فعالیت لري. په داسې حال کې د سرپل ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي د بدامنۍ په اړه اندېښمن دي چې کله ناکله په سرپل کې موجوده مخالفین د دې ولایت پر ګاونډي ولایتونو باندې هم وسلوالې حملې ترسره کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې لا هم شاوخوا 1500 ښوونځي بند دي او په دې وروستیو کې د ښوونځیو او زده کوونکو په وړاندې ستونزې زیاتې شوي. ملګری ملتونه وایي چې پر ښوونځیو زده کوونکو او ښوونکو د حملو د زیاتېدو له کبله لسګونه زره افغان ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې پر ښوونځیو زده کوونکو بریدونه زیات شوي دي. د پوهنې وزارت په داسې حال کې پر ښوونځیو د بریدونو د زیاتېدو په وړاندې اندېښنه ښیي چې له ننګرهار څخه په ورکړی شویو راپورونو کې ویل شوي چې د اسلامي دولت د سختریزې ډلې یا داعش پلویانو د دغه ولایت په 2 ولسوالیو کې نجونو ته خبرداری ورکړی چې ښوونځیو ته لاړې نه شي. د پوهنې د وزارت د نشراتو رئیس او ویاند کبیر حق پل وایي چې د تیرو کلونو په پرتله پر ښوونځیو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی.
داسې ورځ نه وي چې موږ د کوم استاد کوم زده کوونکی زخمي یا شهید ونه لرو، او داسې وخت به یا داسې کال به ډیر کم وي چې موږ د پکې لسګونه بریدونه پر ښوونځیو نه لرو. نسبت تیرو کلونو ته تلفات د معارف د معارف پر زده کوونکو او پر ښوونکو بریدونه د تیر په پرتله ډیر شوي دي او اندېښنې لا هم ډېرې کړي.
په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي چې پر ښوونځیو سیستماتیکو او پر لفظې حملو په افغانستان کې په زرګونو ماشومان له زده کړو محروم کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې له زده کړو د افغان زده کوونکو د بې برخې کولو په هدف 103 پیشې ثبت شوي. په دغو پیښو کې چې له زده کړو څخه د افغان ماشومانو د بې برخې کولو په هدف شوي، په ښوونځیو کې د بمونو او چاودیدونکو موادو ځای پر ځای کیدل، پر ښوونځیو ښوونکو او د ښوونځیو پر ملازمانو او پر نجونو زده کوونکو حملې شامل دي. ملګری ملتونه باور لري چې د ناامنۍ له کبله د افغانستان 4 ښوونځي بند شوي دي او اټکل کېږي چې 15,000 زده کوونکي به د دغو ښوونځیو د بندېدو له کبله له زده کړو پاتې شوي وي. خود افغانستان د پوهنې وزارت د نشیاتو رئیس ښاغلی حقمل د ښوونځیو د بندېدو له کبله له درسه د محرومو شویو زده کوونکو شمیر زیات شي.
په ټوله کې زموږ له 2 تر 3 میلیون پورې زده کوونکي له ښوونځیو بهر دي. همدغه 500 شاوخوا ښوونځي چې زموږ تړلي دي، دوی هم تر 500 ډېر کسان له ښوونځیو محروم کړي دي.
بند ښوونځي په هغو سیمو کې دي چې طالبان پکې زیات فعالیت لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
در شبه از مغغغ لازادی رادیو آوری، ازادی رادیو ده سحر لو ده مزدیگر تر اوخ پریگی. د کونړ ولایت د مرکز اسداباد اوسیدونکي د برېښنا له کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي هغه کمه برېښنا چې شته هم د غیر عادلانه ویش له کبله په نشت شمار ده. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په کونړ کې چې د اوبو د بندونو لپاره پریمانه سرچینې لري د برېښنا ستونزې په یو تفصیلي راپور کې څېړلې.
د کونړ مرکز اسداباد اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولایت کې دوه سندونه بهیږي، خو تر اوسه ترې یو افغان حکومت هم ګټه نه ده پورته کړې. دوی ټول په ګرمۍ او تورتم کې د ژوند شپې ورځې تیروي. دوی وایي ګرمۍ د هرې ورځې په تیرېدو زیاتیږي او په دې ګرم هوا کې د برېښنا د نه موجودیت له امله یې ماشومان او د کورنۍ نور غړي په ناروغیو اخته شوي دي.
ملنګ دی او د کونړ مرکز اوسیدونکی یم. بس نو دلته خو برق بېخښتنه او حتی دا چې نږدې په سلومترۍ کې د فابریکې سره نږدې هم برق نشته دی او ډېره سخته ګرمي ده. ماشومان دي، بوډاګان دي او داسې روژه ده، ډېره سخته روژه ده او دا روژه د بغیر د برق نه او داسې نه تېرېږي. از مونږ دا خواهش دی چارواکو نه چې از مونږ برق جوړ کړي او دلته ډېر زیات مشکلات مونږ لرو. که اوبه نه وي خو خیر دی، برق دی نه وي چې اوبه شته دی او ډېرې زیاتې دي او ښه په غرضا تېرېږي او زمونږ برق نشته دی، نو دا ډېره کمزوري ده زمونږه.
زما نوم خالد دی، دم کلي اوسېدونکي. په برق ډېر مشکل شته دی او دا اوس خو روژه هم ده، تاسو ته هم پته ده او دلته ماشومان سپین ږیري ټول د مشکلاتو سره مخ دي او د فابریکې له کله نا کله مونږ ورځو، کار پرې کوي، کله لین له وتړي کله ونه تړي، مشکلات سره مخ یو.
زما نوم امین دی، دا حق حلال روژه ده، وروره برق نشته دی او د برق دونه مشکلات دي چې واړه ټول د ګرمۍ نه مړه شو او سولر ګرانی دي، مونږه د اخیستلو وس نه لرو.
خلک وای په ولایت کې د برېښنا د زړې فابریکې د بیا رغولو په نوم د اوبو برېښنا وزارت له بهرنیانو په میلیونونو ډالر واخستل. د یاد وزارت پخوانی وزیر اسماعیل خان د همدې لپاره یو اوکرایني ساختماني شرکت سره قرارداد کړی و. د شرکت کارکوونکو یو څه ګډوډ وسایل راوړل چې اوس د فابریکې مخې ته پراته دي او خپلې پخې سپکې کړې. نه یې ولایت پوښتنه وکړه او نه هم وزارت چې یاد شرکت ولی نه بشپړه شوې پروژه پریښوده.
زین دینې ولې مقه زوړ مراد زړې تراوی د ماغه برق دی چې کوم مخې ته او ماغه ډېر نموګانې دي یا تعداد زموږ دیواز د
دوی وای. باید نوی حکومت د اوبو برېښنا له پخواني وزیر اسماعیل خان پوښتنه وکړي چې ولې داسې چا سره قرارداد کړي چې اوس تښتېدلې او کارونه یې په نمایي کې پریښي دي. د کونړ مرکز اوسیدونکي وایي فابریکه چې کومه برېښنا تولیدوي هغه هم زورواکو په خپل منځ کې ویشلې او غریبانان ترې بې برخې دي.
نو دا خو صاحب داسې ده چې دغه ځینې خلک د زورواکي دي او چارواکي دي، هغه ډایرکت هغه برقونه تېر کړي دي او د عوام په قصه کې نه دي، یو ډېره مو خرابه ده. څه چې روغه ده بس هغه د مشرانو او حضرات برقونه تېر کړي دي، چارواکو بس هغه درځي او نور غریبانان در په در باندې خلک پاخه شو. د ګرمۍ نه دغه حق حلال روژه کې ماشومان تباه و برباد شو، خلک مریضان لري، نور دغه لري او د ګرمۍ سره مخامخ دي، تاسو خپله نهسته
او کم چې زور واکې دي هغه ته څه لري شاته برخه مې. او
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته ویل د دی غواړي چې مرکزی حکومت سره د اوکرایني شرکت خبره شریکه کړي څو هغه پیدا او د فابریکې د ترمیم چارې به پیل کړي. هغه وایي دې ته هم شکایتونه رسیدلي چې برېښنا په غیر عادلانه ډول ویشل شوې ده. پریکړې کړي چې برېښنا د فابریکې د توان په اندازه خاریانو ته په مساوي ډول ورسوي.
او موجود چون هغه ماشینونه استهلاک شوي دي، تولید برق کم دی، تقریبا 3.5 سوه کیلو وات سره رسیدلی دی چې دا په هیڅ شکل باندې تکاپو د دغو ښارو د دغو خو کوشش کوي چې دغه د ماشینو استهلاک مسله ده چې دا په دې کې کوشش وشي ترمیم شي جوړ شي او په دومه خدمه کې کومه به توضیح د برق بې عدالتي شوي وي بعضو خلکو ته د امتیاز یا د مختلف دلایل باندې مستقل د برق رای نه ورکړل شوي یا برق دوامدار وي هغه بیرته قطع شي او عدالت په نظر کې ونیشي هله سویه خلکو ته برق توضیح شي.
په اسدآباد کې د برېښنا اوسنۍ فابریکه د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د دې دپاره جوړه شوې وه چې په صورته کې د پلان شوي بند په چارو کې ترې ګټه واخیستل شي.
قدر من اوریدونکو له دې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته راورسېدو، 10:30 دي. د نورو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې سید کمل شاه عارف ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د هلمند امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د دغه ولایت امنیه قمندانۍ پر ودانۍ نن سهار انتحاري حمله سوې ده. د دې ولایت د ایمرجنسی روغتون مسؤلین ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځای څخه 2 ته 40 ټپیان وړل سوي چې 2 پولیس دي. د افغانستان ولسمشر د جنګي عملیاتو د پرسونل د محاربوي امتیازاتو او د عیاشۍ د کیفیت د لوړېدو امر وکړ. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو بسپنی کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. د پاکستان پولیس او استخباراتي مامورین وایي چې دغه هیواد امنیتي او استخباراتي ځواکونو پرون د پنجاب ایالت مرکز لاهور ته نږدې 3 مشکوک سختریزي ووژل. اسلامي دولت ډلې د یمن په پلازمینې سنا کې د حوثیانو پر دوو مشرانو د هغه برید مسؤلیت منلی چې د چارواکو په وینا د اتو میرمنو په ګډون لږ 28 کسان پکښې ووژل سول. یو مخکښ امریکایي سناتور وایي د اونۍ په پیل کې د سپیس ایکس فضایي توغندۍ په توغولو کې ناکامي باید امریکا چارواکي دې ته اړ نه کړي چې فضا ته د پوځي تجهیزاتو د استولو لپاره د روسي راکټونو د پیرودلو په اړه بیا غور وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د مسکو پالیسي په خپل حال ده. او ترکیه وایي تیار ده چې په خپلو پولو کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره لازم اقدام وکړي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې تاندې څنګ د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام او ورپسې د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو له هغه مخکې نسیم شفق ته غوږ شئ چې د کابل ورځپاڼو مخکتنه یې کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې د روانو ناامنیو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر فعالیتونو او ګواښونو مطالب او تبصرې خپرې کړي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې امنیتي وضع ډیره خرابه شوې او طالبان هڅه کوي چې په دې هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیسي. په مطلب کې د خلیج ټایمز په حواله لیکل شوی چې طالبان د خپلو هغو قمندانانو تر سخت فشار لاندې دي چې داعش ځان ته جذب کړي یا یې جذبوي. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د جاپاني خپرونې ډیپلومات له قوله لیکلي چې اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان قانونو ته سترګې نیولي. ویسا خپله سرمقاله هم د ازادي راډیو د یو مطلب په استناد غیر مسؤول وسلوال پر داعش بدلیدونکی خطر تر نامه لاندې لیکلې ده. چراغ خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقاله په دې پوښتنه پیل کړي چې د هیواد د بې ثباتۍ پړه د چا پر غاړه ده. لیکوال دا یو مصیبت بللی چې هیڅوک هم ځان د هیواد د ناامنۍ او بد وضعیت مسؤل نه ګڼي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې افغان چارواکي د دې پر ځای چې ولس ته د امنیتي وضعیت د ښه کولو ډاډ ورکړي هغوی ته د امنیتي ستونزو د ډېرېدو خبرداری ورکوي. د چراغ سرمقاله لیکونکي په ملي وحدت حکومت کې ستونزې او ناخوالې ډېرې بللي او وایي چې هیواد د تنفیذي صلاحیت له خلا یا تشې سره مخامخ دی. هیواد دولتی ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې امنیتي ستونزو ته په اشاره ویلي چې کورنی امنیتي ځواکونه د هر راز یرغل د ځپلو لپاره چمتو دي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه ډیر پیاوړي شوي او همدا اوس په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په عملیاتو بوخت دي. لیکوال په ننګرهار ولایت کې د اسلامي ډلې یادایش پر ضد د افغان ځواکونو عملیاتو ته هم اشاره کړې او د امنیتي مسؤلانو له قولې لیکلي چې د عملیات به د داعش تر ځپل کېدو پورې دوام وکړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. یو وخت 2014 کال ډول ډول آوازو خلک ورخطا کړي وو، خو اوس په څوار خطا دي؟
زه تاسو فکر کوم چې کازه په افغانستان کې ژوند وکوم، زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي.
په افغانستان کې ناامنی ده، کورونه نشته، زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړ شم.
زما په نظر وضعیت همداسې مخکې نه شي، باید نور ځان وباسو.
آیا له خپل وطن څخه تیښته مشکل حلولی شي دوستانو؟
یعنی د کور غو غلطه یو غمرسته پریږدو، دا خو نورم در بدر کیږي.
شل اړه دا ده چې ټوله پر یو ځای سره ودرېږي،
ځکه تر څو پورې به خارج وي. چې موږ خارج ته لاړ شو، مهال تم قدر نه لرو.
د وطن مرهون یم، هغه حق وای ورته ادا کوم.
نو په داسې حالاتو کې موږ ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ ملګرو نننۍ تاندې څانګې مو ورته ځانګړې کړې ده. زه نورګل شفق یم. دوستانو، د کارپوهانو په نظر کله چې په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي، نو له ځان سره یو لړ ستونزې او ښېګڼې لري چې د وخت په تیریدو سره د هیواد د پرمختګ لپاره د ستونزو پر حلولو غور کیږي او د حل لار ورته موندل کیږي. خو کله کله د مسایلو په حلولو کې د دولت لخوا ځنډ د دې سبب کیږي چې د هغه هیواد وګړي ناهیلي شي، پر دولت یې باور کم شي او هر څوک د خپل سر د خیر غوښتلو په تکل کې شي. راځئ واورو چې دغه ځوانان د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه څه ډول نظر را سره شریکوي.
زما نوم لیما ده، د سلورم ټولګي محصله یم. نه، زه اوسنی حالت د افغانستان هیڅ راځي نه یم، که ماته زمینه مساعده شي ځکه غواړم چې د افغانستان نه ووزم. زه داسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکوم، زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي او امنیت هم ښه نه ده. زه خپله د کور نه ساه چې راووزم، بېرته د دې په امید نه یم چې زه به بېرته کوره پورې صحیح ژوندی ورسېږم که نه.
عزت لیما د کابل پوهنتون. مننه. د افغانستان وضعیت ډېر خراب حالت کې دی او اول کابینه نه اعلان کېدله چې سمه زه ډېر خراب شه، او بل چې دی په افغانستان کې ناامني ده زیاته شوې ده، اقتصادي ستونزې هم راغلي دي او کورونه نشته چې ځوانان لاړ شي خپل کورونه کړه. اوس ډېر محصلین دي چې فارغ شوي دي، تر اوسه پورې هېڅ وظیفه ورته نشته. دی که په افغانستان کې نهسه وضعیت او زه مجبور یم چې خپله د کشور څخه لاړ شم بل کشور ته.
علیمه یمه. د افغانستان اوسنی حالت ډېر زیات خراب ده. په افغانستان کې متاسفانه نه اقتصاد شته او نه امنیت شته، او هر ورځ لسګونه ځوانان مړ کېږي. هسې داسې ځای به پاتې نه وي چېرته که مرګ ژوبلی ونه شي، حتی تر پوهنتونه پورې راغلل انتحاري ده شه. ډېر زیات مشکل ده وضعیت د افغانستان اوس په دې حال کې ډېر خراب وضعیت ده. زما په نظر وضعیت همداسې مخکې نه شي، باید نور ځان وباسو.
څه وایي چې ژوند په امید خوړل کیږي؟ نورو خبرونه وړاندې به همزولو د دغو امیدواره ځوانانو نظرونه هم واورو.
میګل نبی، تخلص بزلی، د میدان وردګو ولای جلیز ولسوالۍ. ولا زه خو د یو ځوان په صفت باندې ډېر هیله مند یم چې انشاءالله په افغانستان کې به امنیت کیږي. همدغه ځوانه طبقه رسې یو بل ته لاس به ورکوو او دولت به مو پرمختګ کوي.
نوم عبدالمالک عمران دی، محصل یم. ولایت مې هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی یم. ملګري هم همداسې بیل بیل نظرونه لري. ځینې وایي افغانستان جوړېدو په حالت کې دی، ځینې وایي وینا داعش راغلی دی، طالبان دي، نور داسې ډلې وټپلې دي چې همدلته بیا امني جوړېږي. خو هم ناهیلی نه یم، بیا هم امید لرم چې زموږ هېواد به جوړېږي.
زما نوم تاج الدین همت ته د پکتیکا ولایت یم. امنیت په افغانستان کې ډېر هغه سوی ده، خراب شوی ده، خو دغه اصلاح ډېره چې خدای پاک مهربانه ده. د ما خپل نظر دغه چې هر څومره موږ کړېدلی یو، خو بیا هم دې ته امید لرو چې انشاءالله راحت به مو نصیب نشي.
ده
دو
محصلان لیوال افغان او محمد وسیل د هیواد راتلونکي ته خوشبینه دي. دوی د 2014 کال یادونه کوي چې ګڼ ځوانان په تشویش وو او په قاچاقي لارو له هیواده بهر تلل، خو هیڅ ونه شول.
زه هیڅکله نا امید نه یم د دولت څخه، ځکه موږ تیر کلونو ته سړی فهمو کې هیڅ هم ونه شول. هغه خلکو چې مثلا دوی په شک کې وو چې یا داسې به 2014 کال څخه وروسته به وطن د یو بد حالت بحران ته ولاړ شي، هیڅ هم رانه شول. یا اوس وایي مثلا کنه دا هیڅکله داسې نه کیږي. زه مطمئن یم چې داسې کیسه به شي لکه تیره کیسه چې وه.
مخکې ورځ کې 2014 کال شروع کېده، نو مازدیګر مخه په کوڅه کې روان وم، یوه وړه نجلۍ راغله، ویل خدا خیر کنه سبا روز 2014 است چې 2014 کال دی. هغه دومره وړه ماشوم ما بچنه ډوډۍ دوی ډوډۍ په لاس کې نیولې روانه. دا څه خبره 2014 چې یاد تیر شو ولا 2015 است په پاکستان کوم چې راغلی دا د امید وړ ماشومان د ذهن نه خراب کړي. او بل دا اوازې چې د افغانستان رنګي افغانستان سکوت وکړي، د مخالفین کې ډېر شوی دي، هیڅ وخت افغانستان سکوت نه کوي. په خپل وړ ماشومان داسې ذهن ورکو چې هغه د راتلونکي پر امیدوار شي، دغه زړه مات نشي.
دوستانو، د کابل پوهنتون ځوان استاد محمود مرهون هم په دې نظر دی چې ځینې مافیایي ډلې د خپلو شخصي ګټو لپاره د افغانستان د وضعیت په اړه منفي تبلیغات کوي چې ځوانان باید باور ورباندې ونه کړي. دی وایي چې اوس افغانان هغه څو کاله پخواني وروسته پاتې خلک نه دي.
همیشه د نړۍ استعمارګر ځواکونه یا د نړۍ مافیایي بانډونه د دې کوشش کوي چې په ملیتونو او ملتونو کې ویرې خپرې کړي او په هیوادونو کې ویرې خپرې کړي چې تر څو خلک دې ته اړ شي یا جنګ وکړي یا مثلا د صحنو وتښتي مثلا مملکتونه پریږدي. عمومي توګه به حالات به مړي به وي، دا وضعیت په ټول نړۍ کې اوس روان دي، مګر دا چې سیستم به په بشپړه توګه منځ ته راځي محاله خبره ده، ځکه زموږ خلک لوستي سوي دي. زموږ په سل کې اوس 50% خلک په زده کړو بوخت دي او دا موږ ته د دې زیری راکوي چې موږ د یو شی راتلونکي پر لور روان یو. زما په فکر تېښته د بحران څخه د وتلو لار نه ده، ځکه هغه مملکت ته چې ته ځې هلته هم ته بیا د بحرانونو سره مخ کېږي، یعنی خپل ژوند د بحران سره مخامخ کېږي. دا لار نه ده چې دی وتښتي او په تیت په پراګنده توګه یا په فیسبوکونو کې یا مثلا په ټولنیزو رسنیو کې چرچات وای. شلارې داده چې ټول پر یو ځای سره ودرېږي او خپل ځان ته یو واحد مرکز باندې راټول شي او خپل حقونه
واخلي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاو. په قاچاقي لارو دوستانو د افغانو ځوانانو تګ او د دوی د غرقېدو خبرونه کومه نوې خبره نه ده. څه موده مخکې یو ځوان چې دلته یې ښه دنده لرله، خو د ناامنۍ له کبله له خپلې مېرمنې او دوو اولادونو سره په قاچاقي لاره په سفر ووت. افغانستان کې اجل نه و، خو د سفر پر مهال یې کښتۍ ډوبه شوه. دی ژوندی پاتې شو، خو مېرمن او اولادونه یې له منځه لاړل. د کابل پوهنتون یو محصل ګلنبی د خپل یو ملګري کیسه کوي دوستانو، او وایي چې خارجي هیوادونو کې مڅوک پر پاچاهي نه کینوي.
زما ملګری خو په 12 کلوګي کې شو، نو لاړه لندن ته ولاړه بیا سکل وسره سره نایسي. نو به دا کیسه کې و هغه کښته سي دوه بیا نفره کې مړه سو، چې دغه جمله څخه دوه نفره پاتې یو هم دا پاتې یو بل ملګری پاتې و. نو کیسې کې سړی ته بيخي زړه ور ولي نه دي. کیسه خو موږ داسې درس اخیسته د سبد موږ هیڅ کله خارج ته ځل خنه کو، ځکه تر څو به خارج وي موږ خارج ته لاړ سم هاتم قدر نه لرو. دغه خدا خپل هوا د خطر خور لرو کې څو خنه راته وسې چیر ته ځو سکه به افغانستان ته ډیر کړه وسره مخ کېږي. سړی پښتو کې مرته د ویډیو لږ لری خرزي، نو اکثر ځوانان سي دي سکل ورته د خارج نو مرته واخلي، نو دوی ډیر خوشاله کیږي. وایي خارج خو خارج د نظر باندې جوړې به سکل حالت لور سي بیا زمينه د سينوي دوی په یو نتلي دوه خاطر بل شي. والا خپل خو هیڅ د فکر نه کوم چې زه به خارج ته لور سم، اگر که سونه وطن کې سختي راسي ځکه انده ځوانان به ان شاء الله سي وطن ته په مخته ورکو. کچته موږ د ځوان طبقه سي محصلین یا سو یا ځکون کې د مکتب سو خپل وطن فریګدو نو نور سي بګلي.
دوستانو، غرسنه ساهو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل ده. هغه خپل یو ملګری یادوي او وایي چې موږ د خپل وطن قرضدار یو، او چې قرض مو خلاص نه وي باید هیڅ چیرې لاړ نه شو.
اوس هغه فعلاً کاناډا کې دي. کله پښیمانه کېږي، خپل وطن خو خوږ وي، خو بیا چې نظام ته ګوري حالات ته ګوري بیا وایي چې نه ښه مو کړل او خوشحاله دي. د زړه درد دا و چې که زه وطن کوم زه به اوس یو ډاکټر وای، خو زه دلته یو د مکتب شاګرده یم. د زړه درد دغه و. زه شخصاً یو محصله یم، د دولت په پیسو درس وایم، نو دا خو قرضدار یم. چې ته قرض ادا نه کړم نو څنګه به وطن پرېږدم؟ د وطن مرهون یم، هغه حق وای ورته ادا کوم. که
یادانه کوم نو دی او به سواد ځوان جلی یا هلک نبڅه هلی چې مونږه مکتب پانتون مصارف ټول د وطن په غاړه دی خو باید حق ادا شي خو چادانه سی امانت دی امانت خیانت خو د مسلمان په شان کې نه ده
زیرے دس پلو زما کور د خوشالو زما دا وطن
مور چې ناروغ وي باید درملنه او عیادت وشي وطن زموږ مور ده همزولو دا خبره لیوال افغان کوي او یو بل ځوان مجیب الرحمن هم وایي چې که کور ته غل او یا مرض راشي نو څو کور نه ور پرېږدي بلکې مقابله ورسره کوي
نه هیڅکله نه وطن ولې پرېږدم زموږ وطن د مور حیثیت لري وطن مې مور د وطن لپاره باید سړی دلته ناروغ دی مثلا وطن مې زه د وطن نه ولې پرېږدم وطن موږ باید دلته باید پاتې شو د مور سره په دې حالت کې که وطن پرېږدم مطلب دا چې مور مې پرېښودلې
زه مثال درکړم د وطن چې دی د کور حیثیت لري نو که د موږ په کور کې یو پسات یا یو غل یا یو مرض داخل شي د هغو په وړاندې مقابله او د هغو د مابین وړل په کار دي نه دا چې موږ د خپل کور نه وتښتو یعنې د کور هغو غلطه یو مرض ته پرېږدو دا خو نور هم در بدر کوي دومره کار هم چې کړی اوس دا غلطه پرېږدو یا یو مرض ته پرېږدو او ترې وتښتو زما نظر دا دی چې ځوانان او ټول خلک باید د اوسني بد وضعیت په وړاندې مقابله وکړو او د دو څخه موږ په خپله ځان وباسو نه د تښتېلې ار غوره کړو تښته هېڅکله موږ د بابت نه نشي خلاصولی پیدا د دو هېواد لپاره د دو خاورې د ساتلو او د دو مرض د ورکېدو لپاره نه د دو دپاره چې موږ دلته پیدا مرض چې پیدا شو موږ به تې تښتو که مرض نه وي دلته به اوسو
په پای کې به ملګرو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد امیر خان امیری خبرې واورو چې وایي هیڅ هیواد چاته نور وګړو نه دی آباد کړی بلکې د هغه هیواد اوسیدونکو یو بل ته لاس سره ورکړی همکاري سره کړی او خپلې ستونزې په خپله له منځه وړي دي ښاغلی امیری زیاتوي
تغییر و تحولات را تمام کشورها تجربه کردند و بیا کشورهای جهان سوم
د نړۍ اکثرو هیوادونو په ځانګړي ډول د درېمې نړۍ هیوادونو بدلونونه او تحولونه تجربه کړي دي او د پرمختګ په لارې یو لړ مشکلات ګاللې دي هر کله چې یو بدلون راځي د ټولو په زړه ناراضي نو ځوانان چې د یوې ټولنې د ملا تیر ګڼل کیږي که نهیلي شي او د تېښتې په تکل کې شي له نورو څه ګیله سمه ده چې ناامني او بیکاري ده خو تېښته د حل لار نه ده هیڅ هیواد بل چا نه دی آباد کړی بلکه د هغه هیواد خپل وګړي او ځوانانو چې ستونزې ګاللې زحمت ایستلې نو امید شبی نه دی ځان او خپل هیواد له بحران ایستلې نو کده بل چا پته مو وسو د حسیو خیال ده
مګ ما منتظر دیگه بشی وی یک خیال
سرګي او ژوندۍ ژوندو بمتای شکر نعمت زمون چشتا یوشت متای د مینې کور زمون وطن امور زمون
جاوید امیر خیل په همدې سندرې نننې تاندې څنګهران غاړو دغه خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ پته دا facebook.com/tandesangi او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریکولی شئ shafaqn@rfrl.org تر بیا مو الله ملشه
وطن استاد بدن مونږ یو غړي غړي ستا په ژوند کې مشتون بلتا مړی بلتا مڑی مڑی تمو چادر در مانزا دڈوڈش کوری زمان کوری زمان وطنا موری زمان کوری زمان وطنا موری زمان
نیما نڑی
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام په دې هیله چې د ژوند په چارو کې بریالي او خوشاله اوسئ نننۍ خبرونه پیلوو روان خبر خپرونه مو د میرمن اوګي امیل سوداګریزو فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده چې د همدې کارونو له برکته ګڼو کلیوالو میرمنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
د لوګر ولایت شوروي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په برکې برکه او څرخ ولسوالیو کې د نامعلومو کسانو د ګواښونو او شبنامو د ویشلو له امله د نجونو دولس ښوونځي تړل شوي دي. د دې شورا رئیس عبدالحسیب سانکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تړل شویو ښوونځیو کې منځني او لیسې شامل دي. هغه زیاته کړه چې له امنیتي ځواکونو سره په هماهنګي د سیمې له قومي مشرانو سره هڅې پیل شوي څو تړل شوي ښوونځي ژر بیرته پرانیستل شي. په لوګر کې اوس مهال 1,03,000 سره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې څه باندې 15,000 نجونې جوړوي. په همدې حال کې د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانکزی په دې ولایت کې د ښوونځي د تړل کېدو موضوع په کلکه ردوي او وایي چې په دې ولایت کې یو ښوونځی هم نه دی تړل شوی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې په دې اړه کوم ممانعت نه وکړ. په لویدیځ زون کې د افغانستان د بشر د حقونو صحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې ناموسي وژنې زیاتې شوې. د دغه دفتر مسؤلانو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د سکل مریض کال په دریو میاشتو کې په دغه زون کې دا ډول لس پېښې ثبت شوي چې زیاتره د کورنیو د غړو لخوا شوي دي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ښځو پر وړاندې مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالی یو له اندېښنې وړ موضوعاتو څخه بلل کېږي چې یو مورد هم په ځینو ولایتونو کې ناموسي وژنې دي. ناپوهي له قانون ناخبري او پر مجرمینو په سمه توګه د قانون نه عملی کول د دا ډول پیښو د زیاتېدو له عواملو څخه یاد شوي دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالانې د ناموسي وژنو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او د مخنیوي یوه لاره یې پر مجرمینو د قانون عملي کول په ګوته کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوګي امیل د هغو تکړه او فعالو میرمنو له جملې څخه ده چې سوداګریز فعالیتونه او د خیر ښېګڼې ګڼ کارونه یې کړي دي. اغلې اوګي امیل د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځی لوستی دی، خو د خپل مسلک تر څنګ ګڼ نور فعالیتونه هم کړي دي. څو کاله وړاندې یې د زراعت او مالدارۍ یو شرکت جوړ کړ. وروسته یې د څلورو کلیو د 122 میرمنو په همکارۍ یو لوی کوپراتیو جوړ کړ چې په کلو کې زیاتو میرمنو ته د کار او فعالیت زمینه پکې برابره کړه. میرمن اوګي امیل د خپل شرکت د پیل په اړه وایي چې څنګه او په کومه بودیجه یې دا هر څه پیل کړه.
کله چې ما دا شرکت ریجیستر کړ پایسا کې، هغه وخت خو د هر چا تر خوا سره یو څوک وي. زموږ د نږدې اقارب څخه یو څوک و چې هغه زموږ فامیلي خپلوان و. هغوی تقریبا 10 جریبه ځمکه درلوده. د هغه میرمنه زما معاونه وه او زه رئیسه وم. چون هغه سواد نه درلوده، ټول چارې ما تر سره کوو. تقریبا 4-5 لکه نیالونه نرسري یا کوریه مونږ تربیه کړه چې هغه هم په مارکیټه پوره سو. همداسې ګرین هاوسونه هم درلوده.
اغلی امیل وایي زه له زراعت سره ډېره مینه لرم او دا چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، نو دا غواړي له دې لارې خپلو خویندو ته خدمت وکړي.
او زراعت سره زه دومره یعنی روغ دیم او دومره مینه لرم. زه ویم که یو چانس ما د پاره په ژوند کې وی، نو ما به علمن زراعت لوستی وی او زده کړی وی. اوس د تجربې د مخې زه هغه کارونه چې کوم، تجارت چې کوم، په دې کې د خوشحالۍ احساس کوم، ځکه چې زموږ په هیواد کې چې زراعتي هیواد ګڼل کیږي، نو زه هیله من یم چې په دې برخه کې زه کولی شم خپل خویندو دپاره د دې جوګه شم چې هغوی د کار خاوندان شي او د مشروع لارې نه یو څه ترلاسه کړي او اولاد خپل مکتب ته راولي.
اوګي امیل وایي د دې کوپراتیو له برکته د ښځو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی. دا زمینه ورته برابره شوه چې دوی له کلي د باندې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي
او ما وکولی شو چې دوی دپاره چې یو انقلاب و د دوی په ژوند کې. دوی هغه کلي نه چې څلور دیواله و او هغه کروندې کې چې دوی اوګه په اوګه خپل نارینه و سره کار کو او دوی لاړل خپل هغه ابتدایي تجربیات هغه علمي کسانو چې ورته درس ورکو د هغوی سره یې شریکو. یعنی هغوی دپاره دوی دلچسپی وي چې دومره په علاقه مندي او په جرأت سره خبرې کوي او خپل هغه څه چې کړي دي په کروندو کې و هغه نه تجربې لري هغوی سره یې شریک کړي او هغوی دوی دپاره پوهاوی ورکوي او هغوی دپاره یو څه امکانات و لکه رادیو چې تاسو همیشه واوري د کرنې خبرونه او هم دوی وګرځول په دغه نوې تحقیقات چې د نور هیوادونو نه نباتات هلته روزل شوي دي او نتیجه یې ورکړې دي. هغه نباتات چې افغانستان کې کم کارول کېده او دوی ورسره ناآشنا وو دوی دپاره ډېر زیات جالب و. مثلا باراکولی، کولارابی او دغه واړه واړه بانجانومی چې دوی نسلګیری کوو او دوی پیوندول نوي نباتات ورته ډېر جالب و او په آخره کې ډېرې ښه بستې به دوی جوړولې او د دوی دپاره یې توفې ورکړې او صرف دوی به په موټرونو کې ما بیرته د دوی کلي کور ته ورسو.
میرمن اوګی وایي کله به چې دې میرمنو ته اصلاح شوي تخمونه ورکول هغوی به ځان ته ترکاري یا باغچې کرلې نو ډېرې به خوشحاله وي چې دوی هم کولای شي د نارینهو سره اوږه په اوږه کار وکړي او خپلې تجربې له نورو میرمنو سره شریکې کړي.
یا اصلاح شوي تخمونه یا باغچه های خانگی د دوی په کورونو کې چاري او هغه تازه ترکاري هغه تخمونه اصلاح شوي هغه خارجي تخمونه چې هیڅ ځای کېږي نه په ځمکه دوی هغه کوو ګلان همداسې یعنی د دوی په منځ کې کله چې دوی غونډېدل دوی یو بل ته خپله افکار شریکول خپل هغه تجربې به یو بل ته ویلې وو. د دوی زړه به هم ډېر خوشحالېده ځکه دوی دپاره په ژوند کې یو خپل فضا ایجاد شوي دوی د احساس د دې کوو چې والا موږ هم خو کولی شو چې د خپل نارینه سره اوږه په اوږه په تولید کې په لاسته راوړنه کې امکاناتو کې کومک کوو چې موږ وکولی شو دا ژوند زموږ پر مخ لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې کلیوال ژوند یو څه خوار ژوند دی ډېر کم خلک به چې هغه امکانات به ترلاسه کوي تر څو کولی شي ژوند تامین وي.
اوګی امیل په نږدې وختونو کې د یوې فابریکې د جوړولو تصمیم لري چې کارکوونکي به یې میرمنې وي. دا د فابریکې په هکله وایي
زه په بګرامیو کې هغه شل جریبه ځمکه چې دولت نه مې د اوږد مهال دپاره اجاره نیولې ده په هغه کې د انګورو د پروسس فابریکه لګوم. نوې یو شرکت دی چې د هغه دیوالونه پورته کوي او موږ په چین کې د کمپانیو سره خبرې کړې د انتقال په برخه کې چې هغوی راشي او دلته په د مونتاژ دپاره هم خبرې کړې دي چې فابریکه سره رقم هغه کې او داسې کمپانیان سره هم خبرې کړې دي چې هغوی موږ ته سړې خونې جوړ کړي. په دې کې زه غواړم چې تقریبا اتیا ښځینه باید په کار وګمارل شي خو زیاتر هدف مې دا ده چې خویندې وکولی شي چې په دې کې لاسته راوړنې ولري او موږ وکولی شي دوی دپاره خدمت وکړو.
اغلې وګۍ همدارنګه په پغمان کې د یوه میله ځای د جوړولو نیت هم لري. غواړي ماشومانو او کورنیو ته یوه تفریحګاه جوړه کړي چې کارونه یې څه ناڅه په جریان کې دي.
ځینې باغونه دي چې هغه دولتي ځایونه دي ټول غصب شوي دي. دا هم د دغسې یو هجوم لاندې و. خوشبختانه د اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته متوجه شو چې دا خو یو ملي ثروت دی. د دې حصار او د دې احاطه د تیږو نه ډېر په ښایسته شکل په میلیون میلیون پیسې ورباندې ولګولې کټارې ورته جوړې کړې. وزارت اطلاعات فرهنګ ته ما مراجعه وکړم لیک زه غواړم چې اوس خو هغه هوټل چې اوس په مخروبي بدل شوی دی چې ماثار یې نه دی پاتې که چیرې دا آبدي تاریخي زه به همغه نقشه ترسره کړم او که نه زه به یو څه جوړ کړم چې یو تالار وي او پاسې خونې وي چې ځینې کسان غواړي مثلا فامیلي غواړي چې هلته وخت خپل تیر کړي. نو درې جریبه یې د اطفال دپاره په نظر کې لرم چې هغوی دپاره ډېر یو ښایسته ځای یو آرام یو مسون او یو په زړه پورې ځای د ماشومانو دپاره جوړ شي او فامیلي دپاره هم ډېر ښایسته منظر موږ په نظر کې نیولی دی چې په هغه کې وکاروو جوړې کړو. نو څه یو څه اداري کارونه یې په جریان کې دي چې دا ختم شي دا به جوړ شي.
میرمن امیل وایي که میرمنې تعلیم هم ونه لري بیا هم کولای شي کار وکړي. دا وایي میرمنې په ډېرو کمو امکاناتو هم کولای شي ځانونه خودکفا کړي.
که خزی یا تا تعلیم هم اونه لری که پا دی که خزی او غواړي کار وکړي ته باور وکړه چې کله دوی په تولید کې سهم اخلي او یو لاسته راوړنه لري چې هغه د پام وړ وي. صرف همدغه لاره ده چې دا کولی شي بیا احساس وکړي هغه خویندو لاس نیوی وکړي چې هغوی محرومې دي. هر څوک هره خور چې لږ امکانات هم ولري هغه کولای شي چې ډېر لوړو پوړیو ته ورسېږي. که دوی عزم ولري، هوټ ولري، هدف وټاکي، ښه توګه رسېدای شي. او حضرت بي بي خدیجه تجارت کړی دی، نو چې تجارت کړی دی خو طبعاً راکړه ورکړه په ټولنه کې د نارینه وو سره شوی دی، د نورو سره شوی دی. دوی کولای شي دی په اسلامي جاب کې د خپل ټولنې د عاداتو مطابق کولای شي چې حلاله روزي ترلاسه کړي. بیا هغه وخت څوک پرې ظلم نه شي کولای. هغه وخت په دې ټولنه کې بیا څوک چا ځان ته حق نه ورکوي چې بې ځایه خبرې او د هغه په حقونو کې تیری وکړي.
میرمن وګی امیل نه یوازې دا چې سوداګریز فعالیتونه کوي، بلکې ډیره موده یې ژورنالیستیکي کارونه هم کړي دي او په خوا کې شعر سره هم خاصه مینه لري. د میرمن بهیر دا فعال غړي د شعرونو یو ټولګه هم لري. دا د خپلو ادبي فعالیتونو په اړه وایي.
شاعري لویه مرتبه ده، هغه ته رسیدل خو ډیر زیات ریاضت غواړي، زحمت غواړي، مطالعه غواړي او کار کول غواړي. او موږ په دې ستړي ستومان ژوند کې که څه اوتې باوتې لیکو، ځان ته به شاعر نه وایو، خدا زما د علاقې وړ هغه برخه ده چې زما ژوند پې تړلې دی. او د شاعرانو ژوند د هغه د شعر، د هغه د هنریت سره واقعا زما هغه د ژوند هغه چې په لاس مې د چپ او راسته لاس مې پېژندلی دی، د دوی سره زما علاقه مندي شته. کشپ کړه نشي او خپلې تورې پښې زموږ له کلي ځینې ټولې نه کړې، لمر به زما تر کوټې څنګه راشي.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو خپرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. پته یې ده www.azadiradio.com. د نیمه نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com. ساعت